د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هر کله کوم په تخنیکی برخه کې تایر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دولش پښنبی په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. تر خبرونو وروسته په افغانستان کې د داعش په اړه د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر څرګندونې لرو او له دې به مو هم خبر کړو چې نن د کابل ښار د برېښنا ستونزه تر یو بریده ممکن هواره شي. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په پکتیکا کې د وسلوالو طالبانو په خپلمنځي جګړو کې 15 وسلوال وژل شوي. د امریکا پوځ وایي په افغانستان کې د داعش پر خلاف هوایي حملې په بېساري ډول زیاتې کړي. د نړۍ مشرانو په سوریه کې پر اوربن موافقه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپلمنځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل شوي دي. د دغه ولایت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دغه نښتې په ګومل ولسوالۍ کې شوي دي. اعلامیه وایي چې قومندان عبیدالله هنر چې له ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی او عبدالله بلال چې ځان د طالبانو لخوا د پکتیکا ولی بولي په خپلو کې جګړې کړي چې تر دې دمه یې په نتیجه کې له دوړو لوریو شاوخوا 15 وسلوال وژل شوي دي. ویل شوي چې په وژل شوو کې د طالبانو مهم قومندانان هم شامل دي. د پکتیکا چارواکي وایي د ملا عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ژور اختلافات د دې سبب شوي چې په پکتیکا کې هم دغه وسلوال په خپلو کې په جګړه واوړي. په ګومل کې دغه جګړې له دوشنبې راهیسې روانې دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات شوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزي وسلوال وژل شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلي چې په لوګر، خوست، میدان وردګ، هرات، بغلان، بلخ، بدخشان او هلمند کې په دغو عملیاتو کې 11 تنه نور سختریزي وسلوال ټپیان شوي هم دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملي اردو 15 سرتیري هم وژل شوي دي. دغه عملیات د افغانستان ګډو ځواکونو کړی دي. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یا داعش هوایي حملې په بېساري ډول زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ ویان جنرال ولسن شوفنر پرون ویل چې موږ خپل فشار په بېساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد زموږ حملې هم په تیرو دریو اونیو کې زیاتې شوې دي. د ننګرهار د ولی ویان او توله خوږیاڼي ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل سی.
کله چې جمهور رئیس ننګرهار ته راغلی او د ننګرهار ولسرو غوښتنه وکړه چې چین ولسوالۍ یا همداراز په ننګرهار کې د ځپلو په موخه عملیات لا هم دوامداره واوسېږي، هماغه عملیات چې لا هم روان دي تر مهاله پورې ګڼ شمېر داعشیان کوجل شوي دي.
بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې 13 میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لشته لره 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قومندانان نیول شوي دي. د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه دوه قومندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نمیږي او د بغلان په دهانه غوري ساحه کې په تروریستي فعالیتونو بوخت و چې ونیول شول. اعلامیه وایي چې له دغو کسانو څخه وسله او مهمات هم نیول شوي دي. دغه عملیات پولیسو کړي دي. علي رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمني په مونشن ښار کې ویل د نړۍ لوی قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربن موافقه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري لخپل روسي سیال سرګی لاورو سره تر کتنې وروسته خبر اعلان ته ویل د سوریې د ملاتړ په ډله کې تر لاسو زیات هیوادونه ویل چې په سوریه کې به دغه اوربن په یو اونۍ کې عملي شي. خو جان کيري ویل دغه اوربن به د داعش او النصره ډلې په وړاندې عملي کیږي.
وی هاف اګریډ to implement a nationwide cessation.
دا وی موږ په ملي کچا د شخړو د درولو لپاره د اوربن پر تطبیق موافقه وکړه چې په یو اونۍ کې به پیلېږي. دا یو لوی هدف دی او هر کس ژمن دی چې تر لاسه یې کړي. دا په سوریه کې له تروریستي سازمانونو لکه داعش او النصره جبهې پرته پر نورو ټولو لوریو تطبیقېږي.
With the exception of the terrorist organization.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه سلاسي وي چې په فوري ډول به په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د منشن په دې خبرو کې ګډونوالو پر دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دغه هیواد کې د دوامدار سولې د ټینګښت لپاره به ډیر ژر په جنیوا کې خبري اترې بیا پیل شي. د روسي د صدر اعظم راستيال ديمتري راګوزين د عراق پلازمینه بغداد ته په سفر کې دغه هیواد ته د نوري پوزیم راستي وړاندیز کړی دی. د پدې کتنې کې د تجارتي اړیکو د ټینګولو هڅه هم کړې ده. راګوزین د روسیې د یو لوی هیئت مشري کوي چې نږدې سل دولتي او تجارتي چارواکي پکې شامل دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری وویل چې د روسیې او عراق د دغو چارواکو خبرې د پوځي مرستو پر برابرولو او د داعش ډلې پر ماتولو متمرکزې وې. دغه سختریزې ډلې په 2014 میلادي کال کې د عراق زیاتې برخې ونیولې. د عراق د بهرنیو چارو وزیر وویل موږ له ګڼو منابعو نړیوال ملاتړ ته اړتیا لرو، هغه که نړیوال ائتلاف یا هم له ائتلاف د باندې نور اړخونه. دی هغه ائتلاف یادوي چې امریکا یې مشري کوي او د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د عراق مرسته کوي. روسیې د عراق د تیلو پر سکتور د میلیونونو ډالرو په ارزښت پانګونه کړې ده او تیر کال یې له عراق، ایران او سوریې سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د موافقې له مخې د داعش پر ضد د مبارزې په هدف په بغداد کې د قومندې یو مرکز جوړ کړ. د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغې اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپینې ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یوه ټلیفوني تماس کې وکړه او هدف یې په اوکراین کې د سیاسي بحران مخنیوی دی. په اوکراین کې د اقتصاد وزیر ایواراس ابرو ماوفوکیوس چې زیات درناوی کېده تېره اونۍ په حکومت کې د اداري فساد موضوع ته ګوتې ونیوله او استعفا یې وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایډن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روانې ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزي برخه کې د ملي موزیم په یوه پوړ کې اور ولګېد. دغه اور چې نن سهار وختي بل سوی و تر بلېدو دوه ساعته وروسته ووژل سو. د اور وژنې مامورین وایي چې د موزیم د یوه منزل 200 متره مربع ساحه او یوه کوچنۍ کوټه سوځېدلې خو نورو آثارو ته زیان نه دی رسېدلی. د اور د لګېدو د علت او اوښتې زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي. د پراګ په دغه موزیم کې د بیا رغونې کارونه روان دي او دوه کاله وروسته به بشپړ سي. دغه موزیم څه باندې 130 کاله پخوا جوړ سوی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د امریکا د سیاسي د مشر څرګندونې په افغانستان کې د داعش په اړه لرو. بیا به واوري چې پاکستان غواړي د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت له افغانستان سره مرسته وکړي او افغان زده کوونکو ته بورسونه ورکړي.
افغان زده کوونکو ته چې کوم بورسونه دي د دې په بنیاد باندې هغه ناباوري بد اعتمادي لرې کولو کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د افغانستان د برېښنا ریاست ویاند وایي
د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د هغه جنګي ساحه ده او د ترسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلی.
وحید الله توحیدی د بغلان په برخه کې د برښنا ستونزې ته اشاره کوي خو په ورته وخت کې ژمنه کوي چې له تاجکستان به کابل ته د انتقالیدونکو برښنا ستونزې نن هواره شي. د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اسونه لولو. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشروي داعش ډلې په ټول افغانستان کې رشتې څخلولې دي. په داسې حال کې چې امریکا په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد په افغانستان کې پر عملیاتو خورا ډېر تمرکز کړی، د سی آی ای مشروي د دې ډلې او القاعده شبکې د ځپلو لپاره باید د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ د استخباراتي معلوماتو په راکړه ورکړه کې زیاتوالی راشي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پژواک خبری آژانس د راپور له مخې د سی آی ای مشر جان برنن د امریکا کانګرس ته ویلي چې داعش د طالبانو د ځینو عناصرو په استخدامولو سره اوس د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خپل نفوذ پراخولو ته دوام ورکوي. برنن په روانه اونۍ کې د سنا د استخباراتو د کمیټې استماعي غونډې ته ویلي دي چې داعش وکولای شوای د طالبانو هغه وسلوال چې له دوی څخه ناراضه شوي و خپلو لیکو ته جذب کړي. د سی آی ای مشر چې نږدې دوه میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و د سنا په غونډه کې یوې پوښتنې ته په ځواب کې وویل په افغانستان کې په رښتیا دا اندېښنه ډېره جدي ده چې داعش د هیواد په بېلابېلو برخو کې ریښې ځغلولي او اوس د ځینو وسلوالو او تروریستانو لپاره چې له مخکې په افغانستان کې فعال و په رقیبانو بدل شوي دي. د پژواک راپور زیاتوي چې د سی آی ای مشر همداراز د القاعده شبکې پر بیا فعالېدو هم اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې امریکا له دې کبله اندېښنه لري چې دا ډله د افغانستان او پاکستان ترمنځ په قبایلي سیمو کې بیا فعاله شوې ده او ځکه خو پکار ده چې په دې برخه کې استخباراتي معلومات راټول او له افغانستان او پاکستان سره ګډ کار وشي. د افغانستان پوځي چارواکي دامنې چې داعش ډلې په افغانستان کې خپل فعالیتونه پراخ کړي دي. د وسلوال ځواک مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یادونه هم وکړه چې افغان ځواکونه دا توان لري چې داعش ډلې ته د جګړې په ډګر کې ماتې ورکړي.
ما اظهار نظرات استخبارات ایالات متحده آمریکا را که داعش در افغانستان ریشه دوانده بر علاوه که این را تایید میکنم و گفتن میتونم که در چندین ولایت گروه‌های از داعش در ولایت هلمند و ولایت شرقی کشور ما و بعضی ولایت شمال شرقی اینا با نیروهای امنیتی دفاعی جمهوری اسلامی افغانستان درگیر بودند و هم با جانب از طالبا در دو استقامت اینا نه تنها که ریشه دوانده عملا فعالیت های بسیار خصمانه را داشته و به قتل عامها و اذیت آزار و وحشت و پراگندگی در بین مردم اینا فعالیت های بسیار گسترده را انجام دادن، اما تا هنوز نیروهای امنیتی دفاعی کشور ما در مقابل اینا قوی تر عمل کردن و تلفات بسیار سنگین در استقامت شرقی کشور ما بر زنا وارد کرده.
د سی آی مشر جان برنان د افغانانو ستاینه وکړه او ویل چې ډیر کلک او به حوصله خلق دی. برنان وویل زرګونو افغانانو خپل ځانونه د افغانستان د ښه راتلونکي لپاره قربان کړي دي او زیاته کړه چې امریکا غواړي د افغانستان له خلکو د هغو له امنیتي او استخباراتي ادارو پاوځ او نورو دولتي ادارو سره ګډ کار ته دوام ورکړي. ښاغلی برنان همداراز وویل چې افغانان له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي او ځکه خو نوموړي له افغانستان سره په اقتصادي او پوځي برخو کې د بهرنیو مرستو پر اهمیت ټینګار وکړ. خو د دې ټکي ته هم اشاره وکړه چې ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله باید په بېلابېلو برخو کې د خلکو ستونزو ته د حل لارو د موندلو خبره یقیني کړي.
د احمد تکل پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې د داعش د ځپلو لپاره پکار ده چې کابل، اسلام آباد او واشنگتن په استخباراتي برخو کې اړیکې پراخ کړي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې له مهمو شریکانو څخه دی. مارک ټونر پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې داسې شرایط باید برابر شي چې د پاکستان له خاورې ترورستان استفاده ونه کړي. د مارک ټونر د خبرو جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې
د امریکا د بارونی چار د وزارت ویان مارک چونر پرون وویل چې له تروریزم او افراطي ډلو سره مبارزه د امریکا او پاکستان د امنیت په ګټه ده او حتی په ټوله سیمه کې د امنیت او ثبات له ټینګښت سره مرسته کولای سي. چونر وویل چې حکومت به له کانګرس سره په ګډه کار کوي څو په نړۍ کې د امریکا له متحدانو او شریکانو سره د امنیت په برخه کې مرستې جاري وساتي. د باور څرګند کړ چې د امریکا له متحدانو سره د ګډو امنیتي مسئلو حل د متحدو ایالاتو د بهرنۍ پالیسي له اهدافو سره اړخ لګوي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند د وی پوښتنې په ځواب کې پرون وویل چې پاکستان د سیمې له هغو هیوادونو دی چې تروریزم ځپلی دی. مارک ټونر وویل موږ باور لرو چې د تروریستي شبکو په له منځه وړلو کې له پاکستان ملاتړ زموږ د ملي امنیت له پلوه زموږ ګټو ته حیاتي اهمیت لري او موږ باور لرو چې پاکستان په سیمه کې زموږ له داسې مهمو شریکانو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات په تامین کې مرسته کولای شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د افغانانو په رهبرۍ د بیا مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو خبرو هرکلی وکړ. دا خبرې تر اوسه په کابل او اسلام آباد کې شوې چې هدف یې د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د یوې نقشې یا اجنډا جوړول دي. د دې لړۍ راتلونکي غونډه د فبروري په درویشتمه په کابل کې کیږي. مارک ټونر پرون وویل چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستي شبکو پر ضد ګڼ شمېر پوځي عملیات کړي دي. موږ باور لرو چې د دې شبکو له منځه وړل زموږ د ملي امنیت له ګټو سره اړخ لګوي او د ټولې سیمې د امنیت لپاره مهم کار دی. مارک ټونر همداراز په امریکایي ورځپاڼو کې دا خپور شوی خبر نه دی تایید کړی چې وایي امریکا به د پاکستان پر حکومت لږ تر لږه اته F-14 جنګي الوتکې خرڅ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت دی ویاند حتی پر پاکستان د وسلو د خرڅولو یا په دې اړه د بحثونو په اړه له څرګندونو ډډه وکړه.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره په سیمه کې مهم شریک دی. بل لور ته خبر لرو چې پاکستان له افغانستان سره مرسته کوي. پاکستان درې زره افغانانو ته بورسونه ورکوي چې د دغه هیواد په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. د پاکستان حکومت وایي چې له افغانستان سره په تعلیمي، روغتیایي او یو شمېر نورو برخو کې د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت مرستې کوي. د موضوع تفصیل له عصمت سروانه اورو.
پاکستان وایي چې له افغانستان سره د تعلیم او روغتیا په برخو کې د 500 میلیون ډالرو معادل مرسته کوي. د پاکستان د پلان او پراختیا چارو وزیر پروفیسر احسان اقبال د پنج شنبه په ورځ یو افغان پلاوی ته وویل چې حکومت یې د افغانستان لپاره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا، زده کړې او زیربنا پروژې پیلوي. د وویل پاکستان په خپلو بیلابیلو پوهنتونونو کې تر 3000 زیات بورسونه افغانانو ته ورکوي او 100 افغان محصلان به د لاهور په منیجمنت ساینس یا اداري علومو او نورو پوهنځیو کې ومني. شاغل اقبال دا اعلان یو افغان پلاوی ته وکړ چې پاکستان ته سفر کړی دی. پاکستانی وزیر همداراز وویل چې د دغه هیواد صدراعظم محمد نواز شریف په افغانستان کې د سولې، سوکالۍ او له دغه هیواد سره د دوستانه اړیکو په اړه څرګند نظر لري. د همداراز وویل چې د افغانستان او پاکستان برخلیک ګډ دی او باید په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مشترک کار وکړي. په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې په ځانګړي ډول د څلور اړخیزو غونډو له پیلېدو راوروسته په نسبي ډول ښه شوي دي. پاکستان په دې موده کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو د دوو څلور اړخیزو غونډو کوربه شو. په پیښور کې میش خبریال او د چارو کتونکی طاهر خان افغان محصلانو ته د بورسونو ورکړه او په افغانستان کې د تعلیم او روغتیا له برخو سره د 1500 میلیون ډالرو په ارزښت د پاکستان د مرستې اعلان د دو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مهم ګام وباله. ویل
د پاکستان لخوا چې کوم دا د مدد خبره کیږي نو دا بالکل په ځای باندې خبره ده، ښه خبره ده او پکار ده چې دا امداد نور هم زیات شي او بیا په خصوصي توګه افغان زده کوونکو ته، طالب علمانو ته چې کوم بورسونه دي یا وظیفې دي یا سکالرشپس دي دا زیاتول هم پکار دي. نو د دې په بنیاد باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو هغه تعلقات هم پکېدی شي، هغه ناباوري، بد اعتمادي لرې کول کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
د پاکستان د پلان او پرمختیایي چارو وزیر پروفیسر اقبال د افغانستان او پاکستان د استادانو، پوهانو، هنرمندانو، سوداګرو او نورو ترمنځ د پراخې تبادلې او تګ راتګ پر اړتیا تاکید وکړ. د پاکستان د پلان پراختیا چارو او اصلاحاتو وزیر همداراز وویل باید د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې یو نوی باب پیل شي چې د دوستۍ پر ټولنیزو او اقتصادي اړخونو تمرکز ولري. د وویل دواړه هیوادونه د سلګونو کلونو ګډ تاریخ لري او د افغانستان د سولې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته رسیږي. دغه پاکستانی وزیر د افغانستان په چارو کې د نبو داخلې ژمنه وکړه. ویویل چې که هر هیواد له مصیبت او ستونزې سره مخامخ شي بل ورڅخه نشي خوندي کېدی.
ازادي راډیو د بېطرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. مخکې تر دې چې د کابل د برق د ستونزې په اړه له تاسو سره تازه معلومات شریک کړو، د کرکټ ډګر ته به ورشو. د افغانستان تر 19 کلنو لږ عمره کرکټ لوبغاړو شیبه مخکې د زیمبابوې تر 19 کلنو کرکټ لوبغاړو ته ماتې ورکړه. زیمبابوې په ټاکلو 500 ورونو کې 216 منډې جوړې کړې. په ځواب کې افغانستان 218 منډې د 5 لوبغاړو په سوځېدو بشپړې کړې. د افغانستان په ټیم کې طارق ستانکزي خوراشه لوبه وکړه، د 116 منډې وکړې او تر پایه پورې ونه سوځېده. اوس پر راشو د برق مشکل ته. د بغلان په ډنډ شهاب الدین سیمه کې لیوی مودې رئیس د هغې برېښنا پایې ړنګې شوي چې له ازبکستانه کابل ته برق انتقالوي. کابل ته له تاجکستان څخه هم برېښنا ورکول کېږي چې له څو ورځو راهیسې د تاجکستان د برېښنا مزي هم قطع شوي وو. د برېښنا ریاست له ویاند وحیدالله توحیدي څخه مې د ازادي راډیو د روانې خپرونې تر پیل لږ مخکې د دې ستونزو پوښتنه وکړه.
نن د تاجکستان برېښنا چې دوه ورځې مخکې پایای ویجاړ شوی وو، همدارنګه لاینونه په کندوز کې خراب شوي وو او په بالا دره په سیمه کې چې د بغلان د ولسوالۍ څخه دی دغه لاین جوړ کړی شو او نن د کابل برېښنا په نورمال شکل وصل کېږي. خو د بغلان کې د ډنډ شهاب الدین په سیمه کې دغه برېښنا چې ده دا تر اوسه پورې متاسفانه په هماغه ستونزه لا پاتې ده. د ازبکستان برېښنا او تر اوسه پورې کوم ځانګړی پرمختګ نه دی شوی.
تاسو ویل چې د تاجکستان برېښنا بنن ورغول سي چې کوم لاینونه خراب وو، د کابل کوم سیمې به د دې برېښنا د ستونزې له هواري وروسته برق پیدا کړي؟
د تاجکستان برېښنا خو دوه ورځې مخکې ویجاړه شوه. دغه د ازبکستان وروسته موږ د تاجکستان برېښنا درلودله، خو هغه د ماین په وسیله انفجار کړی شو او لاینونه په کندوز کې په مرمۍ ویشتل شو. خو چې په دغه دوه ورځو کې سره دی چې ډېر زیات ستونزې وي او هوا هم کنه جوړ کړی شو.
یعنی هغه بیا به هغه کابل په مکمل کابل کې یو همدارنګه پروان چې به برښنا او د دې برق نه به استفاده وکړي او تر څنګ کابل هم وکول شي لکه استالور پنځور زموږ کې دیر شله 15% برښنا ولري.
د ازبکستان برښنا سي د کابل ډیره برښنا تمویلوي هغه سونه به کله هوار شي؟
نو دغه برښنا چې د پرژمی کې د کابل سونه هر هواروي تر اوسه پورې موږ د ملي ځواکونو او درنګ محلي چارواکو غږ ته منتظر یو. هر شیبه هر ساعت هر ګړی موږ دې سره غږیږو، مګر موږ ته تاسو کې لیست تاسو باید منتظر شئ تر څو او زموږ مناسبه کو سه مناسب کو تاسو حضور پیدا کړي او دا مشکل او دا نقیزه رفع کړي. نو متاسف را تر څو پورې دا نقیزه رفع شې نه ده.
مخکې د سویل کېدل سي د واوري او د ورشتونو له عمله ستونزه شته. آیا ستونزه هم ده او کنه امنیتي ستونزه ده؟
موږ لپاره نه، د واوري او د ورشت ستونزه موږ ته نشته. د لپاره چې زموږ ماشينري ده زمکه اواره ده کوم ستونزه نه لرو، ولو چې اسنه واوري زموږ ماشينري تلای شي هغه ته، یعنی هیوی زون نه دی چې خطرناک زون وي. خو فقط فکر کوم د ماینونو شتون هلته ستونزه جوړوي او همداراز د امنیت د نشتون والی ساحه همدا اوس هم جنګي ساحه ده او د تر اوسه پورې دولتي ځواکونه هلته نشي تلای.
توحیدي صاحب مننه. د نورستان اوسیدونکو او د ولایتي شورا غړي ګواښ کوي چې په راتلونکو کال کې لمریز کال کې د ولایت مرکز پارون ته غزیدل سړک خیر نشي، نو دوی به مرکزی دولت سره اړیکې پرې کړي. په دې اړه لسمې د سجرړو خبريال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو 14 کالو کې د هیواد په اکثر ولایتونو کې د نړیوال لخوا سرکونه قیرشل پلونه او دولتي ودانۍ ورغول شوې، خو په نورستان کې تر اوسه 1 کیلومتر سرک هم نه دی قیر شوی. دوی وای تل ورسره د مرکزی حکومت لخوا د معیاري مور سلوک شوی او کچیرته په نوي کال کې فوایدامي وزارت نورستانیانو سره د سرک قیر کول پاړه کډیش من عملی نکړي، نو دوی به د مظاهرو ترڅنګ کابل سره پریکون اعلان کړي.
دما کچرته دا خبره کوي چې مونږ کار کوو نو کار کوي او کله کې نو د نورستان خلک نور دې ته مجبور شوي دي چې راشي ننګرهار ته یا لغمان ته وزي لا ټول مرکز ته مظاهره وشي او د خلکو نه خپل حقوق نور وغوړي او غریوان ته لاس واچي.
خلک وای د سرکونو د نشټوالي په وجه تر اوسه لویدیز او ختیز نورستان مرکز پارون څخه جلا پراته دي او په ډیرو ستونزو د یاد ولسوالي خلک پارون ته تګ راتګ کوي. د نورستان ولایتي شورا هم خلکو سره د سرکونو د نشټوالي په اړه هم غږیده او وایي چې دوی سره تل ژمنې شوي خو هیڅ کله پرې عمل نه دی شوی. د ولایتي شورا رئیس انجینر سعد الله پیندزوی وای که څه هم چې دوی سره د ټولګټو وزارت لخوا پارون ته د غزیدلې 45 کیلومتر سرک د قیر کولو ژمنه شوی خو دوی پرې ډاډمن نه دي.
که څه کال پاخنه کې دا به د اخره نه زمون خبروي چې ټول ولس بیا د حکومت په ضد کې وزي او بیا د حکومت په سره د یعنی دا غوی سره ترکون اعلانې او نور به بیا د نورستان ولس د حکومت سره همکار نه وي.
خو د نورستان چارواکي به وای چې دوی سره د سرک قیر کول کله کجمه نشوي او دوی ډاډه دي چې د سرک قیر کول چاره به ډېر زر پیل شي. د نورستان مرستیل والی محمد هاشم فیضی وای
رئیس جمهور کوم وخت دا وعده شوی د 15 کیلومتر د فواید عمل لري وخکې نورستان ولایت کې چیرې هغه کار وشي ان شاء الله رحمان سي دا مشکلات یا کوم دا غوښتنې چې د خلکو یا ولایتي شورا لخوا ووسیږي هغه ته رسیدګي کوو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت هغه غرنی او ځنګل لرونکی ولایت دی چې د قیر سرک د نشټوالي ترڅنګ پکې زیاتو سیمو ته سرکونه نه دي غځېدلي او خلک اوس هم په پخو اوږدي او لستونزو ډکې لارې وهي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو پورې بیا په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې آشنا رادیو اوریدلی شي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي د نوې جنگي فصل په جګړه کې د اتو جنگي الوتکو شاملول ګټور کار دی، خو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې د افغان هوایي ځواک په برخه کې ټولې شمنې عملي کړي. پوځي کارپو زلمی ورتګ ازادي رډو ته وویل نړیواله ټولنه د یو شمېر ملحوظاتو له امله نه غواړي چې ژر افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ځواکونو عمومي قمندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې په راتلونکي حمل کې به 89 ای ډوله جنګي الوتکې جګړې ته داخلې شي. په همدې اړه زموږ همکار قسیم سولمل له زلمی وردک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د دغو 8 جنګي الوتکو فعالیت به څومره د جګړې په لیکو کې مؤثر تمام شي.
افغانستان نن د داسې یو مشکل سره مخامخ دی چې افغانستان امنیتي قوتونه په شکل باندې چې باید تجهیز وای مجهز وای مجهز نه دی نن اثر کې چې ویشتمه پېړۍ ده تاسو ګورئ چې د بهرني دوستانه بی پیلوټ تیارې په اسلام باندې جیپ بمبارد کوي موږ خراسان په لاس کې نه لرو یا موږ تشکی تیارې نه لرو په اسلام باندې موږ شکاري یا تجاوزي تیارې نه لرو موږ مدافعوي تیارې نه لرو او بیا هم هر څه چې لاس خالي یو څه چې په لاس کې بهتر نه افغانستان قوتونه ځکه چې د اقتصاد نه غانا افغانستان د ډېر لوی مشکل سره مخامخ نه یعنې په رکوت اقتصاد سره مخامخ نه
بلې ورته چې تاسو په نظر نړیوالو ځواکونو یا نړیوالې ټولنې ولې تر اوسه پرې چې 15 کاله تقریبا د دوی د حضور تیریږي په افغانستان کې دوی د برخې ته ډېر پاملرنه ونه کړو یوازې د افغانستان په جګړه کې د بهرنی ځواکونو پر هوایي بریدونو باندې اتکا وسوله
یو خو دا و چې بدبختانه تر څو چې اعتماد افغانستان پیدا کوي بهرني دوستانه ته دا مسله وه. اعتماد ډېر مهم دی. دوهم دې په خاطر باندې چې بهرنیان په اصطلاح باندې دلته خپل اهداف لري خپل ستراتیژي لري د خپل ستراتیژۍ په خاطر باندې دوی هغه قدمونه چې پورته کوي ډېر ورو ورو پورته کوي.
نو په داسې شرایطو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت ضرورتونو ته په کتو او دا چې نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به دوی افغان هوایي ځواکونه په خپلو پښو ودروي فکر کوي دا امکانات موجود دي واقعا داسې یو کار به وسي کنه؟
دا خبرې خو موږ د رئیس نه چې بهرني دوستان افغانستان ته راغلي دي همدا خبره کوي چې موږ به د افغانستان امنیتي قوتونه تجهیزوي خوایا هوایي به تجهیزوي اما دا تقریبا 14 کاله یو تل چې په افغانستان کې د شتون موجودیت لري او د موږ امنیتي بحثونه په خپل حالتو په خپل سترګو باندې وینو. نو موږ امید لرو چې د او کولای شي هغه کوم چې منې چې کړی د افغانستان سره تر سره کې او تر ټولو نه مهم موږ افغانانو ته دا ضرورت دی چې هغه خپل مسؤلیت او پېژنو په اسلام باندې خپل وطن باندې زړه وسوځو.
د پوځي چارو کارپو زلمی وردګو د افغانستان د هوایي پوځ عمومي قمندان د پنځشنبې پر ورځ ویل چې د راتلونکي لمریز کال په عمل کې به 89 ډوله الوتکې محاربې ته داخلې شي. جنرال عبدالوهاب وردک دا خبره د افغانستان د هوایي پوځ د ننداري په غونډه کې وکړه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
یار محمد هوتک له هلمند لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوي چې کوم کسان په اداري فساد کې کړی دي هغه یې له دندو ګوښه کړي. عبد الله خوګیانی له کندهار پر استول اسمس کې لیکي پاکستان افغانستان ته د بورسونو په ورکړ کې خپل مقصد او خپل چل لري. اسمت الله افغان له کندهار لیکي له ولسمشر اشرف غني څخه هیله کوم چې پاوست ته الوتکه واخلي او حتی ځانګړي بودیجه ورته اختصاص کړي. کمال الدین سپاند لارغستان ولسوالی خلی کې پاکستان د افغانانو سره د سولې عوامن پر اوستلو کې مرسته وکړي اوس چې د تعلیم او روغتیا په برخو کې مرسته کوي خپل هدف لري. اخلاقی لمایوان خلی کې له افغانستان سره په مرسته کې پاکستان خپل هدف لري. سمی الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو څخه لیکلی دي. ازادي رادیو د هر ساعت په خبرونه کې د اسمسونو ځانګړی پروګرام خپور کړی. ازادي رادیو په منځني سپدو لښ پښنوې په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام درو په دې پروګرام کې ساتو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو همدارس د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم خبرو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د نړۍ ستر قدرتونو موافقه کړې ده چې په سوریه کې باید په جګړه کې اوربند رامنځته شي او په جګړه پای ته ورسیږي. په دې اړه تفصیل درکو.
که دموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دموکراسۍ ملاتړ
ازادي رادیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي دوه بجې او دېرش دقیقې دي لنډ خبرونه له سالم محمد اصالح څخه
پاکستان په پام کې لري په افغانستان کې د 1500 میلیونو ډالرو په ارزښت تعلیمي روغتیایي او پراختیایي پروژې تطبیق کړي د پکتیکا چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو په خپل منځي جګړو کې تر 30 زیات وسلوال وژل سوي دغه جګړې په ګومل ولسوالۍ کې سوي دي دفاع وزارت وایي په تیرو 3 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې پوځي عملیات سوي چې په نتیجه کې 22 تنه سختریزي وسلوال وژل سوي دي او 11 تنه نور ټپیان سوي دي د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت پر ډله یادایش هوایي حملې په بیساري ډول زیاتې کړې بل خو د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه عملیات د ولسونو په غوښتنه پیل سوي دي د کورنیو چارو وزارت وایي په بغلان کې د تروریستانو دوه قمندانان نیول سوي د دغه وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې دغه قمندانان قاري برهان او قاري رحمت الله نومیږي علی رتبه ډیپلوماټانو نن د جرمنی په منشن اشار کې ویل چې د نړۍ لو قدرتونه په جګړه کې راګیرو خلکو ته د بشري مرستې رسونې په خاطر په سوریه کې پر اوربند موافقه وکړه د روسیې د صدر اعظم راستیال دیمیتری راګوزین د عراق پلازمینه بغداد ته په سفر دغه هیواد ته د نوري پوځي مرستې وړاندیز کړی دی د امریکا مرستیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس راغ کړی چې ژر د یو متحد حکومت تشکیل او هغه اصلاحات راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده او د چک جمهوریت د پلازمینې پراګ په مرکزی برخه کې د ملي موزیم په یوه پوړ کې اور ولګي چارواکي وایي چې د دې اور د لګیدنې او اووشت زیان په اړه څېړنې پیل سوي دي
اوس هم اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه
سلام په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خول مسولین وایي چې د ولایت په صنعتي پارک کې د پام وړ پرمختګ شوی دی د خونی مرستیال سیرو سلاف ازادي رډیو ویل چې یو شمیر پانګوالو په دغه صنعتي پارک کې پانګونې کړي او یو شمیر فابریکې جوړ کړي چې ډیرې ځوانانو ته د کار زمینه هم پکښې برابره شوې ده د شغلي الف په خبره که حکومت د دغه ولایت صنعتي پارک ته پاملرنه وکړي موږ به وکړای شو چې په یو شمیر مواردو کې افغانستان په خپل ځان بسیا کړو د هلمند ولایت د بوز د هجاري او نجاري فابریکې مسولین وایي که دولتي ادارې ورڅخه د خپل اړتیا وړ فرنیچر واخلي فابریکه به په خپلو پښو ودرېږي دغه فابریکې سرپرست محمد لال کارګر ازادي رادیو ویل چې د دې ترڅنګ د ولسمشر هغه فرمان هم په دې ولایت کې نه دی عملي شوی چې پکښې ویل شوی دی چې حکومتي ادارې دي له افغاني تولیداتو څخه ګټه واخلي د ښاغلي کارګر په خبره که په دې ولایت کې یوازې د معرف ریاست هم د دوی له تولیداتو څخه ګټه واخلي دغه فابریکې په عوایدو کې به ډېروالی راشي او په شمال ختیځون کې باغوانان تش پارس کشمشخانی جوړیږي په دغه ولایت کې د مالداری او باغداری څنګه مسول محمد غلام ملاخیل ازادي رادیو ته ویل چې دا کشمشخانی په دوه پوړو کې جوړیږي چې په یو پوړ کې بسته‌بندي کیږي او دوهم پوړ د کشمش لپاره ځانګړ کیږي
پارس کشمشخانی نورې هم په خوندوز او بغلان ولایتونو کې هغه باغداران ته سیغي انګورو تعداد زیات ده وزن لري او خرڅوي نشي دا کوي چې په دې کې ذخیره کی او د تاریخ نه دوی هغه په کشمشو تبدیل کی او په هر موسم کې هغه خرڅ کی بازار کې
شغل ملاخیل زیاته کړه چې په هر کشمشخانی 15000 امریکایي ډالر لګښت راځي د شغل ملاخیل په خبره دا کشمشخانی په خوندوز او بغلان ولایتونو کې جوړیږي د خبرونو پای
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پژن په ټول افغانستان کې اوري د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي دنیا په پروګرام کې به واوري کوم موټر وانان ممکن زیات ټکر وکړي په دې اړه تفصیل درکو خو اوس نړیواله مسله راخلو د نړۍ پیاوړو هیوادو د جرمني د مونشن په غونډه کې موافقه وکړه چې په سوریه کې د شکیلو لوریو ترمنځ اور بند وشي دوی وویل په کار ده هغه کسان چې په جګړه کې ګیر پاتې دي له هغوی سره بشري مرستې وشي د سوریه په 15 کلنۍ جګړه کې 15 کلنۍ جګړې کې شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي. له دغې جګړې د تشتیدونکو کسانو له کبله د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې د پناه غوښتونکو تر ټولو لوی بحران رامنځته شوی دی. د راپور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریه د ملاتړ ډلې یو شمیر غړیو هیوادونو او روسیې له استازو سره له یو ساعته غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې په ټوله سوریه کې په جګړه کې وقفه راوستل د یوې اونۍ کار دی. ده وویل چې ټولو برخه اخیستونکو موافقه وکړه چې په ژنیو کې ژر تر ژره د سوریه د اوږدمهالې سولې خبرې باید بیرته پیل سي. کری وویل چې دا موقت اوربند په جګړه کې یوه وقفه ده، اوربند نه دی.
زه خوښ یم نن په مونشن کې موږ په دې باور یو چې موږ په جګړه کې د وقفې دغه راز د بشري مرستو رسولو د خبرو په برخه کې پرمختګ وکړ. دا دواړه مسایل او پرمختګ شایي په بشپړه توګه پلی سي، وروسته د سوریه د خلکو په ژوند کې د تغییر سبب سي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری او د سوریه د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې امریکا او روسیه دواړه به سوریه ته د بشری مرستو رسولو د کاري ګروپ او همداراز د موقتی اوربند رامنځته کولو په څرنګوالي د غونډو ګډه مشري کوي. په داسې حال کې چې د میلیونو سوریانو کړاو ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د بشری مرستو رسول مهم دي، د سوریه د ولسمشر بشار اسد او د حکومت د مخالفینو ترمنځ د درېدلو مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره اوربند ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو لخوا ټاکل سوی ده چې دا خبرې باید د فبروري په 15مه پیل سي. د سولې خبرې د روانې میلادي میاشتې فبروري په 3مه نیټه تر پیلېدو مخکې وځنډېدې. دا ځکه چې د اسد پوځ په حلب ایالت کې د روسیې د هوایي بمبارۍ په ملاتړ پرمختګ وکړ او تر نن ورځې پورې یې دوام کړی. په ژنیو کې د سولې په مذاکراتو کې یو شمېر مسئلې اوس هم ناحل سوي پاتې دي، لکه د النصره او اسلامي دولت ډلې په ګډون کومې ډلې باید تروریستي وګڼل سي او د سولې په خبرو کې برخه ورنه کړای سي. روسیه او سوریه وایي چې په حلب کې هغه ډلې چې دوی ورسره په جګړه دي، چې ځینې یې د ترکیې، سعودي عربستان او لویدیځ هیوادونو ملاتړ لري، تروریستي ډلې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن وویل چې د داسې ډالو پر وړاندې به د اسد د پوځ په ملاتړ د روسیې هوایي حملې دوام وکړي.
مخکې تر دې چې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې خپاره کړو، د ساینس او ټکنالوژي دنیا پروګرام له عصمت ساروان اورو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
یو تازه څېړنه ښیي هغه کسان چې په ژوند کې تر نورو زیات منفي وي، یا په اصطلاح د ګیلاس یوازې نیمه تشه خوا ویني، زیات ټکر کوي. دا څېړنه وایي څوک چې منفي وي د یوې منفي پیښې په وړاندې چټک عکس العمل نه ښیي. د بیجنګ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ څېړونکو د موټر چلوونکو پر خویونو او ځانګړتیاو د دې لپاره څېړنه کړې چې آیا د انسانانو خوی او سلوک له ترافیکي پیښو سره تړاو لري. د څېړنه چې په پلاس 1 مجله کې چاپ شوې پر 10 موټر چلوونکو شوې ده. په دې څېړنه کې 15 چلوونکي خطرناک چلوونکي او 20 نور خوندي یا ډاډمن چلوونکي بلل شوي دي. د موټر چلولو په محل د دوړو ډلو عادتونه وڅېړل شول، لکه دا چې آیا د موټر چلولو په وخت کمربند تړي، آیا لسري اشاره تیریږي او کنه. وروسته د څېړنې له هر برخواله وغوښتل شول چې د ځانګړو عکسونو په اړه نظر څرګند کړي. څېړنې وښودلې چې بدبینه کسان تر نورو زیات ټکر کوي.
ساینسپوهانو داسې زانګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګي شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زانګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زانګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي، او له بلې خوا تر عادي زانګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښونکې ده. دا زانګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ږغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زانګو بیه فعلا زیاته ده. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا دی چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینسپوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یوه داسې کوچنۍ وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یوه قلم هومره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګیلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبي په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلنګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځېدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. ستاسو د خوشی او سوکالی په هیله دا اونۍ مو ستاسو دوستانو پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیری یې زموږ د هغو اوریدونکو له خوا تماسونه دي او د کار او ټولنیزو چارو وزارت څخه د خپلو معاشونو یا نورو ستونزو په برخه کې شکایتونه لري او وړاندیزونه ورته لري. پر نورو ستونزو هم پیغامونه لرو، خو لومړی به د دغو دوستانو چې د معلولینو د معاشونو په اړه شکایتونه راستولي خبرونه پیلوم. په ګډه به واورو.
السلام علیکم، السلام علیکم، سلام د آزادی راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. پاستر سلام، زما پیغام دا دی چې زه یو تن سلطان د هرات ولایت د پیژرمن د ولسوالۍ معیوب په اتش پېته کې چې دولس کاله د عمر په هغه وخت کې خپله پښه مې د لاسه ورکړې ده. تر اوسه پورې ما نشه کولای چې یو کار د معیبینو د ځان سره ونیسم او د معیبینو معاش په لاس سره اړوم. په هر ورګاله چې ورځم اول دا راته وایي چې دا که زما د هغو وخت بندې سره کېدو ته حکومت نه ورکول کېږي. مامورین راته وایي چې ته کولی شې موږ ته 5000 یا 6000 افغانۍ راکړې، پس تر هغه موږ ته نوی راجستر کړو، ستا راپور ورکړو و امنیت ته چې تا په لیس کښې ونیسي، پس تر هغه کولی شو چې و تا ته کوټې ونیسو. که داسې ونیسي نو موږ نه شو کولی تا ته کوټې درکړو. آیا نن که پیسې وشي خو کولی شو، که پیسې نه وشي نه شو کولی. نو زموږ بېچاره معیوبه خلک چې دلته ډېر لاس پښو دې کوټې نه سره ډېر دولت معاش خرې پاتې زموږ چاره او زموږ علاج یې څه شي.
سلامونه نیکی نل احترامات د ازادۍ راډیو محترم ادارې ته همدارنګې ټولو هغه اورېدونکو ته څوک زما غږ اوري. عبدالمنان صاحب خبرې کوم او د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ نه هیله لرم چې دا پیغام راته نشر کوي. مونږ دا د شهیدینو معیدینو معاش دی او روزانه دا د پروسه کال معاش مونږ نه دی اخیستی. اوس کامله دوه میاشتې بعد یا درې میاشتې بعد غالباً بس بل کال پرې باندې پوره کېږي. نو هیله لرم چې دا زما غږ ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله واوري زمونږ دا معاشونه حواله کړي. او بله مهمه خبره دا ده روزانه چې په دغې اداره کې ډېر قوي فساد دی. خلکو کتابچې جوړې کړې له ځانو نه، هغوی معاشونه اخلي، دا معیدین ورسره ټچ دي او کوم خلک چې دا موندې بې واسطې او دا لاس را کوي دوی له رجان غازي نه څوک ورته معاشونه ورکوي نه خره بده. نو دغه هیله لرم او دغه پیغام راته نه در کوي او زمونږ دا معاشونه مونږ ته را کړي. نورم وخت نه نیسم، په مخ هم خښ احمدشاه خان یم وروره، د غزني ولایت مقله ولسوالۍ چې متماس نیولی ده. زه په خپله یو معلول نفر یم، په سترګو باندې معلول یم. دغه 5000 افغانۍ چې دغه دولت موږ ته معاش راکوي، دولت تر مور تر پلار مهربان ده، باید موږ ته پیسې څه را ډېرې چې زه په خپله فامیل لرم. دغه د میاشتې کله 5000 افغانۍ بچېږي؟ زموږ کار هم نه شو کولی، مزدوري یو ستنه بل موږ نه شو کولی. یا باید موږ ته یو مرستون جوړ کړي چې په مرستون کښې به اوسېږو، ولاکه موږ کور ته څوک لا ورپرېږدم. مور سره اخیستې یو، پلار سره اخیستي یو، هر چا په سره اخیستي یو. موږ غواړو چې یو مرستون جوړ کړي تاسو زموږ لپاره په مرکز کښې یا په
دلته موږ ته هر ځای کې بس یو مراسمو ته جوړ کړي د معیبینو ته مننه کوو. سلامت وسی.
سلام علیکم. زه راډیو کار کوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه جهاله د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی یم. غوښتنه لرم د کار امور اجتماعي شهیدانو او معلولینو د وزارت څخه چې دغه زموږ د معیدینو معاشونه د میدان وردګو په ولایت کې د ریاست خوا نه دي ورکړل شوي، هیله کوم چې دا زموږ معیدینو ته خپل معاشونه پرداخت شي. وسلام با احترام.
بله، زه د هلمند ولایت د ناوید ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما پیغام دا دی چې دغه زما یو زوی چې دی زما یو په نام باندې کومکونه مرسته را ځي، هغه دا زموږ په سر باندې نور مشران خوري. زما د ورو مقامات څخه دغه خواهش دی چې دغه زموږ غږ تر لوڼو مسلمانو پورې ورسوي. وسلام به احترام.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم اوریدونکو او کارکوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترمه، زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه ته هیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي، دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کې، او چې دا څومره پیسې اخیستي هغه په بازګشت کې. افغانستان ملت پر دې ښکار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستن کې مړه شوي. په بړستن کې نه شي وژلي، هېڅ شی پرې نه شوي، او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي. د خدای خاطر وکړئ، د قرآن خاطر وکړئ، د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې محترم رئیس صاحب دې لپاره یو لاره چاره ولوسنجي، او پخپله د کار نظارت وکړي، او که بل چاته یې واله شي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته توضیح کړي دي، هغوی بیا هم دغه شتېري. نو هیله کوم چې دغه پخپله او پخپله دغه کارتونه والا ځان ته راوغواړي، او هغه ته راجستر کړي، نو مې ولیکي یو کارت ورته ورکړي، وایي چې زما شې واخله، او چې څومره کارونه اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي، او هغه پرې بازګشت. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس پیغام مې نشر شي، او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو شوي یو لوګر ته، او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش ځنډول شوی. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی. سخت زمې د سخت مشکلاتو سره ټول مرکز مصوره کوي.
ہلو، السلام علیکم. زه محمد اسماعیل زابل ولایت مرکز سینک اوسیدونکی یم. فریبا ظاهر خو ستاسو او ستاسو همکارانو څخه دا غواړم چې په دره اکته یو مایګرین په ځای سره حاصل یم. موږ حقوق په زابل ولایت کې نوې کور شوي دي. نو په دره اکله زه را تعلیم محمد انور اخاتی او یا هم کاتب کار پرې کارس محمد رسول علي څخه موږ په دره اکته باندې ناتراکی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ګرانه دوست، استاسو او د نور غو اوریدونکو چې په دې اړه مو شکایتونه راستولې دي، پیغامونه مخبره کړه. خو موږ ډیره هڅه وکړه چې دغه ستونزې د افغانستان د کار ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو وزارت سره شریکو، خو له ډیرو هڅو سره سره له بده مرغه ونه توانیدو چې دغوی خبرګون واخلو. خو دا ژمنه در سره کوم چې په راتلونکو پروګرامونو کې بیا هم هڅه کوو چې اړوند مسؤلین پیدا کړو او ستاسو د دغو ستونزو ځوابونه واخلو. اوس به ورسو هغو نورو ټلیفوني تماسونو ته چې زموږ اوریدونکو پر نور موضوعاتو راسره شریک کړي دي.
هلو، السلام علیکم. زه خپل پیغام د عدالت تاسو ته پریږدم. زما دا غوښتنه ده له اشرف غني څخه زما سلام دې ورسیږي چې دغه د زابل په ولایت کې د خلک ټول پر د دښتو غرو سره اخته دي. د خدای په لحاظ دې دغه خلک ټول دغه دغه طرف کې د خپل ځکې دي تاکي تر دغه یو باسي دا و چې د ټول خلک په لختار کې د څو باندې کې یو پراګرزوي د حکومت کې د شرایط تخلفږي. پراګرزوي یو ځما د بل ځما په دې ما باندې چې ټول ځکه غضب کې دغه خلک دغه عادي خلک ته ولا دي. السلام.
زه مدا غبي وروره سمز ډیر په ازادي او د ټکان د باندې کې زه د غوړک د شکاري زکل څخه فاصله په تماس یم. دا جنگونه دي ټکان دي مزمنټیکا اگر د کمر بنکړه د طالبان یو تک پر وکی بیا هغه په ځغاسته شي نو موږ تاوانونه کش کړي، بیا چې راشي کورونه چوروي او ډېر ظلمونه کوي. حاجي رئیس صاحب څخه زموږ دغه غوښتنه ده چې زموږ سره غټ کومک وسي، وروره یا یې رشه وکړي یا یې ټولې کړي. نو زه د دغه حکومت څخه دغه هیله لرم چې وروڼه زموږ سره د همکاري وسي، د ملکي غور نه کېږي. نارې وچغارې، کښتونه مو پاتې دي، کورونه مو پاتې دي، د بل په وطن کې پراته یو اوس. نو تاسو هغه زه خو وروره کښم پراته دي، کور مو پاته دي، اوس د بل په کلي کښې پراته یو، د چې ورځې راځو د شپې ځو. زموږ سره دې غټ همکاري وسي وروره، د لویه سره څخه بلا خو دغه مو پیغام دی.
بله السلام علیکم، زه عطاالله صدام د زابل ولایت اوسه چې تا پیغام پرېږدم. ما د ټولو افغانستان د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې نور تا چې په افغانستان کښې دا ظلم بس کړي او نور د ظلم دې ظلم ته د پای ټکی کښېږدي او د مظلوم د افغانستان مظلوم حلت حلت نور مه زیروي.
هلو، زما سلامونه واورئ. زه محمود امان د باباجي څخه تاسو ته اطلاع درکوم. دغه زما کورونه د دغه چارواکو څخه ډک دي. زما د کارمان صاحب ته چې نوی راغلی دی، دغه زما پیغام دی، دغه دې زموږ کورونو څخه وباسي یا دې خپل عملیات وکړي. موږ ډېر په عذاب یو، موږ کوچنیان لویان ګرده په دغه اخته یو، په مریضۍ باندې اخته یو. زموږ کورونه چا څخه نیولي دي، دوی دې زموږ د کورو څخه یا ووځي خپل ځایو ته دې ځانونه جوړ کړي چې موږ په خپلو کورو ته ولاړ شو، یا دې عملیات وکړي چې موږ خپلو کورو ته زموږ ملکونه موږ ځایونه زموږ سرایونه ټوله دوی نیولي دي. موږ غواړو چې موږ خپلو سرایو ته ولاړ شي. موږ دغه هیله او ارزو ده دغه زما پیغام ورسوئ چې دی یا عملیات وکړي یا دغه چارواکي زموږ د کورو څخه وباسي. وسلام ورحمت.
بلې السلام علیکم. بعد السلام ز د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. د سلامو بیا خواته زه د روزګان ولایت دهاوت ولسوالۍ د زرتالیه د کلي صدر سره په اړیکه کښې یم، پهلوان. زه دا هیله لرم اشرف غني د نورو مشرانو چارواکو پولیسو ته زموږ په وطن کښې دلته داسې حالات دي، زموږ په حالات دوی نه دي خبر. راځي چې زموږ حالات چې وګورې، عسکر چې پوستې جوړي د وطن خلک بیا یې په زوره وښي وکشي. هغه چې دا یوه اوتا جوړه کړي، دا بله اوتا بیا پوسته طالبانو نیولې دي، بیا بیا عسکر وښي تکهي. نو زما غوښتنه دا ده چې زموږ په حالات دوی ځان خبر کړي، بیا دوی زموږ وطن ته چې راشي په کلو کښې ولویږي، په سندخانو کښې دوی ګرځي. زما دا غوښتنه ده. بعد السلام او السلام.
مننه وروره، ستاسو غږ مو واورېدی. د ازادي راډیو تل هڅه کړې چې ستاسو دغه ډول ستونزې او اوازونه تر مسؤلینو ورسوي او دغه د مختلفو سیمو او ولایتونو د نامنیو په اړه موږ روزمره راپورونه او مرکې لرو چې که تاسې د ازادي راډیو پروګرامونه تعقیب کوئ نو خامخا به د امنیتي چارواکو نظرونه پکښې واورئ چې وایي او دوی خپل دلایل لري. یو شمېر نورو دوستانو هم پر نورو موضوعاتو زموږ سره نظرونه شریک کړي دي چې د خپرونې په دې برخه کښې غواړم هغه نظرونه هم تاسو ته در واوروم.
د اولین چې ما دلته یوه خپرونه د کور کلي په هغه کښې واورېدله، د مونږ په منطقه کښې د ملاګونګي په نامه باندې یو تعویلګر ده او دا ګرد ولس ترېنه په عذاب ده. څو پېرې هم دولت ته شکایت وکړ، تعویزونه ورکوي، خلک په جنګ اچوي، قتلونه حتی په مابین کښې راغلل او دولت ورسره شریک ده. د ورځې 50,000 40,000 10,000 روپیو پیداګیر ده. په دې کښې برخه د حکومت چارواکو ته هم ورکوي او د دولتي له غټو پوستونو نه د ما دا خواهش ده چې دغه د هغه تعویز خو په ګرد افغانستان کښې منی کړي، بیا خصوصا دلته د نرخ په ولسوالۍ کښې. وسلام. د ما دا پیغام ټولو لوړپولو چارواکو ته ووایه. السلام علیکم.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم. په ټول مطبوعاتو کښې یوازینی د ازادۍ راډیو ده چې د خلکو مشکل ده چارواکو تر غوږو پورې رسوي. وزیر صاحب معارف نه ده، د افغانستان وزیر معارف چې کومې وعدې کړې دي هغه خو یې ترسره نه کړل. مګر هم د معلمینو حقوق چې د بس مستحق دي دا دوه کاله ځنډول کېږي. وزیر صاحب معارف نه هیله مند دي چې د خلکو حقوق دي کړي. د ازادۍ راډیو نه ټول معارف هیله من ده چې دغه مشکل وزیر معارف ته په مخ کښې کېږي. رئیس جمهور وزیر معارف کښې مې وعدې چې کړي هغه خو ور نه کړل. مګر همهمه حقوق د معلمینو تر پښو لاندې دی. هیله من دي چې دا مشکل سره حل کړي. سلام، خدای په امان.
ستاسو څخه هم مننه چې ازادي راډیو ته مو پیغام رسولی دی، او موږ به بیا هم تر خپله وسه هڅه وکړو د خلکو او حکومتي چارواکو ترمنځ اړیکه په هغه ډول چې لازمه وي ټینګه وساتو، تر څو په ګډه یوې ښې راتلونکي ته سره ولاړ سو. البته یوه خبره غواړم په تکرار سره ووایم چې دا خپرونه تر ډیره ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او ستاسو نظرونه څرګندوي چې ازادي راډیو تر چارواکو ورسوي. د نورو ټلیفوني تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته، او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
Allah, 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 All سلام.